آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې نن به په پاکستان کې د ټروریزم ضد دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي ممکن په بله میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د ده پلان شوی عالي غونډه جوړه نشي. او امریکا ایران ته ګواښ کړی دی که چیرې هغه ملک د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه بند نه کړي، نو داسې سخت بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد ته به ډېر تاوان ورسوي. او دا دی اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. ټاکل شوی چې نن به په پاکستان کې د ټروریزم ضد دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. توقع ده چې هند به هم په دغې غونډې کې برخه واخلي. په دغه دوه ورځني کانفرانس کې به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو ماهرین برخه واخلي. په دغې ټولنې کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، هند، تاجکستان او ازبکستان او پاکستان شامل دي. د پاکستان د مدني چارو وزارت پرون ویلي دي چې په دغې غونډې کې به حقوقي ماهرین په سیمه کې د ټوریستي ګواښونو او د هغې په مقابل کې په ګډه د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د دریځ په باب بحث وشي. د نوې ډیلي نه راغلي راپورونه وایي چې د هند یو هیئت به هم په اسلام آباد کې په دغې غونډې کې برخه واخلي. د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې پاکستان پروس کال غړیتوب حاصل کړ، او دا اول ځل دی چې پاکستان د دغه شان غونډې کوربتوب په غاړه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي ممکن په بله میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره پلان شوی عالي غونډه ونشي، مګر هغه ویلي دي چې ممکن څه وخت وروسته به دغه عالي غونډه پیل شي. اغلی ټرمپ په نن په سپینې ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره د ملاقات په وخت کې ویلي چې یو شمیر خاص شرایط شته دی چې موږ یې غواړو، او زه فکر کوم چې موږ به هغه ترلاسه کړو. خاغلی ټرمپ د دغو شرایطو د څرګندولو نه ډډه کړې، مګر دا یې څرګنده کړې چې شمالي کوریا باید یو غیر اټومي ملک شي. په همدې توګه د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرون ویلي دي چې امریکا اوس هم په دې کار کوي چې د جون د میاشتې 12 نیټې د غالي غونډه په خپل وخت پیل شي. امریکا ایران ته ګواښونه کوي چې ایران د اټومي وسلو د پروګرام نه لاس وانخلي، او د ملګرو ملتونو مفتشین پرې نږدي چې د ایران هر ځای تفتیش کړي، نو داسې بندیزونه به ورباندې ولګول شي چې اقتصادي ملا به ماته شي. د ایران جمهور رئیس روحانی دغه ګواښونه رد کړي دي. جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ په مطبوعاتي بیان کې وویل نړۍ دا نه مني چې امریکا د دنیا په باره کې فیصلې وکړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران یو دولتي خبری اژانس ویلي دي چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د ښاروالۍ یو مامور د اقتصادي مشکلاتو له کبله ځان ته اور اچولی دی. دا بادان د ښار د دغه مامور 80% بدن سوځېدلی دی. دغه خبری اژانس ویلي دي چې هغه په اوس په حواس کې په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. د بشر د حقوقو مبارزینو ویلي دي چې په دې تیرو څو کلونو کې د خوزستان په ایالت کې د عرب الاصله ایرانیانو د خودکشۍ د هڅو څو پېښې ثبت شوي دي. د بشر د حقوقو دغو مبارزینو د هغې پړه په ایران او په ایران کې د اقلیتونو په غربت او د عرب اقلیتونو په ضد د ایرانیانو په تعصب اچولې ده. پرون د هند په جنوب کې په هغه احتجاج کوونکو باندې د پولیسو په ډزو کې 9 تنه وژل شوي چې په خپلې سیمې کې د مسو د یوې فابریکې د بندولو غوښتنه کوله. دغو مظاهرچیانو ویلي دي چې د مسو دغې فابریکې د سیمې هوا ککړه کړې، او هم یې په اوبو کې کثافت له کبله د محلي خلکو د ماهیګیرۍ تجارت ته سخت تاوان رسیدلی دی. د دغې فابریکې مقامات ویلي دي چې د هوا ککړتیا خبره هسې بې ځایه پروپاګنډ دی، ځکه چې دغه فابریکه په ټولو صحیح مهارت معیارونو جوړه شوې ده. د هند د ملي کانګرس د ګوند مشر راول ګاندي د احتجاج کوونکو په مقابل کې د قوت د عمل نه استفاده کول غندلی دي. په جنوبی افریقا کې په هغه یو منفوزه کورنۍ چې په اداري فساد تورن شوې ده د دې کال په شروع کې د ملک نه وتلې وه. په دغه کورنۍ دومره زیات د اداري فساد تورونه لګېدلي چې حتی د دغو تورونو لمن د جنوبی افریقا د پخوانی جمهور رئیس جاکوب زوما دفتر ته هم رسیدلې وه. د جنوبی افریقا په هغه ځایونو کې چې ناداره خلک ژوند کوي د دغې کورنۍ تجارت ډیرو خلکو ته تاوان رسولی. د دغو سیمو یو اوسیدونکی وایي چې د یورانیمو د معدن تقریبا 200 کارګرانو د ځنو سره د ګوپتا کورنۍ ډیر بسوله کوو او حتی معاشونه هم نه دي ورکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په دې وروستیو اونۍ کې په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي پیښو او جګړو د زیاتېدو وروسته افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی امنیتي معین ټاکلی. د دغه وزارت پخوانی امنیتي معین وایي تېره شپه په یو شمیر ولایتونو کې سختې جګړې سوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری راپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزیر د وړاندیز له مخې دغه وزارت ستر امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پر ځای د خپل امنیتي ساتونکو کمانډان جنرال اختر محمد ابراهیمی د نوي ستر امنیتي معین په توګه ټاکلی دی. نن د سیشن په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین خپل کارکونکو ته ورپېژندل شو. د کورنۍ چارو په وزارت کې په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته جنرال مراد علي مراد په خپل سرګندونو کې یو لړ مسلو ته اشاره وکړه چې په کې د جګړې په لیکو کې افغان سرتیرو ته د عیاشۍ د نه رسېدلو مسله هم شامله وه. جنرال مراد ویل افغانستان لا هم په ډیرو سختو شرایطو کې دی او تر اوسه ځانشي ویل کېدلی چې دا هیواد له جګړې څخه یو وتلی هیواد. هغه د افغان سرتیرو لاسنیوي کې د پاتې راتلو له امله خواشیني وښوده.
زه خجالت وباسم چې لس میاشتې مې د ستر امنیتي معین په توګه دنده سرته رسولې خو په دې ونه توانېدلم چې د خپل سرتیری خېټه مړه کړم. ګرانو منصبدارانو، ساتنمنانو، ګرانو خویندو، په خوست، اروزګان، دایکندي، غزنی او څو ولایتونو کې ستاسو سرتیری عیاش نه لري. موږ به بیا وویاړو چې موږ قهرمانان یو. موږ دا کار ونه شو کولای. ولې د افغانستان خلکو ته تعهد لرو؟ تعهد لرو د هغه سرتیری په وړاندې چې ویلې لږ تر لږه یو چاته ووایي چې په دې سر مې وولي او سا ورکړم.
د کورنۍ چارو وزارت په خواني ستر امنیتي معین په افغانستان کې د افغان حکومت وسلوال مخالفانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې تېره شپه په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې سختې جګړې شوې.
نن شپه په څو ولسوالیو کې ډېرې بدې حادثې مو لرلې. د غزنی، بغلان، فراه، اروزګان، دایکندي او نورو ختیځو شمال ختیځو ولایتونو او د افغانستان په شمال کې ستاسو خلک هم دا چیغې وهي چې مشرانو زموږ مرستې ته راودانګي.
د غونډې ته د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او نوي ټاکل شوي ستر امنیتي معین هم خبرې وکړې. د نوي ستر امنیتي معین د ټاکلو حکم چې په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلاکار اسدالله غزنطر لخوا ولوستل شو، که هم د جنرال مراد علي مراد د کړنو ستاینه شوې وه، خو دغه دپاره د نوي دندې په اړه څه نه وویل شي. په افغانستان کې د امنیتي پیښو د کابو کولو او مخنیوي کې د پاتې راتلو وروسته افغان امنیتي چارواکي بدلېږي او پر ځای نوي چارواکي ګمارل کېږي. دا چې دا بدلونونه څومره د امنیتي وضعیت ښه کېدو سره مرسته کوي، د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل وایي دا ډول تبدیلیانی د وضعیت ښه کېدو سره ډېره مرسته نه کوي. ښاغلي امرخیل امریکا غږ اشاره ورته ویل چې د جګړې پر مهال دا ډول تبدیلي د ګټې پر ځای تاوان لري.
نو په دې خاطر باندې داسې اشخاص تبدیلول په داسې وخت کې زه فکر کوم دا مناسب نه دي او دا لاره د حل هم نه ده. خو خیر، په هر صورت د جزئي تغییرات باید وي لپاره د هغه قوماندانان یا هغه سروالان چې هغو دوی په وظیفه کې غفلت کړی یا هغو د استعداد د وظیفې نه لري یا هغو دوی نشي کولی خپل قطاعت اداره کړه، دا تغییر تبدیل جاسته. دا باید حتمي په هیواد باندې با تجربه خلک هلته ولیږل شي.
د افغانستان پوځ دغه پخوانی جنرال په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په اړه ویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د جګړې د تودېدو سره خپله تبلیغاتي جګړه هم پراخه کړې، چې له امله یې کوچنۍ امنیتي پیښې هم د سترو پیښو په توګه منعکس کېږي. جنرال امرخیل ویل چې د افغان حکومت د سولې پلان ته د وسلوال طالبان لخوا د نه ځواب او افغان حکومت د سولې په برخه کې د پاکستاني چارواکو ژمنې هم د دې سبب شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پسرلي کې د جګړو لپاره ډېر چمتووالی ونه نیسي.
امکان لري اتش داسوسي، امکان لري دوی سره خبرې وسي، امکان لري د سولې خبرې دلته کېږي. ځکه پاکستان وعده ورکړي عالمان دي دین چارچې ته سره ټول ټول باید چیز څه چې دولت یعنی له هغه تقسیم کار وانهشي چې هغه باید په هر حالت کې که د سولې مسله راځي هم باید اظهارات لوړې محاربوي درجې ته ورسېږي. لري
په افغانستان کې په تېرو درې اونیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړو کې په سلګونو افغان امنیتي منصوبین مړه او ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د افغانستان دفاع وزیر د ولسي جرګې یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو طالبان سره په روسیو جګړو کې له 200 زیاتو افغان سرتېرو مرګ جوړه تېر کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ډانلډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي بریالۍ ده. دغه ستراتیژي د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړې او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د دفاع، بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیايي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګریس ته په یوه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په وضعیت کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ ډول تاثیر نه دی کړی، بلکې امنیتي وضعیت ورسره لا خراب سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا کانګریس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ تر ستراتیژي وروسته د افغان کمانډوز واکونو تشکیلات زیات شوي او هم یې د تجهیزاتو او اکمال کارونه ښه پر مخ روان دي. ښاغلی رادمنیش دا هم وویل چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوې او افغان هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي. هغه وایي د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوې، له نظامي او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات شوي. دغه ستراتیژۍ د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه او مثبت تاثیر درلودلی. همداشان موږ د تروریزم پر وړاندې ښه پرمختګونه کړي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېدی چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه سي او پاکستان به د سولې میسته د افغان طالبانو په راکاږلو کې مرسته وکړي. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې چمتو شوی، د وسلوالو طالبانو یو لړ حملو ته په اشاره سره راغلي. طالبانو خپلې سیمې ساتلې او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې خو نړی تروریستی حمله کوي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم نوی عملیات پیل کړي چې ورسره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی، خو نړی حمله کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي وي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان هم وایي د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دی په ځای چې جګړه کم شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتو دی ده او ضمناً سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په هکله هیڅ نوه کوم عکسالعمل نه ښایي. نو فکر کوم دغه گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود
دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژۍ ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف وټل ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د الجزایر څخه په زور د مهاجرونو استل غندلی دی. ملګرو ملتونو ویلی دی چې دا کار د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د الجزایر د حکومت نه غوښتي دي چې په زور د مهاجرینو استل دي بند کړي. دا مهاجرین اکثره د افریقایي هیوادونو اتباع دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په زور د مهاجرینو استل د نړیوالو بشري حقونو نه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي دي چې د الجزایر حکومت د همدې کال د مارچ د میاشتې د 13 او د اپریل د میاشتې تر 19 پورې شپږ ځله په ډله ایزه توګه مهاجر په زور استلی دي. د بشري حقونو د ادارې ویانده روینا شامداسانی وای پولیس افریقایي مهاجر په لارو کوڅو او د کار په ځایونو کې نیسي او بیرته خپل هیوادونه ته لیږي. میرمن شامداسانی امریکا غږ ته وویل چې په ډله ایزه توګه د مهاجرینو په استلو کې دا نه معلومیږي چې ګناهګار او بې ګناه څوک دی.
We are told that people are often just arrested and detained without even checking their documents.
پولیس پرته لدی چې د مهاجرینو اسناد وګوري نیسي او زندان ته بیایي. زما همکارانو په نایجر کې د 25 کسانو زرا چې د الجزایر نه شړل شوې دي خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي دي چې یوازې د یوې میرمنې نه د پاسپورت پوښتنه شوې وه او بلدا چې په داسې کاغذونو او اسنادو ترنه امضاګانې اخیستل شوې دي چې په عربي لیکل شوې وه او اکثره دا کسان په عربي نه پوهیږي. میرمن شمداسنی همدارنګ وایي پولیسو دغه مهاجرینو ته حتی دومره وخت هم نه ورکاوه چې کورونو ته لاړ شي او خپل کالي او نور د ضرورت وړ شیان راټول کړي. د اکثره کسانو نه ډیر سامان پاتې شوی دی او دوی شړل شوي دي. ځینو مهاجرینو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې تر نیول کېدو وروسته نظامی اډو ته وړل شوي دي او هلته په غیر انساني شرایطو کې ساتل شوي دي. میرمن شمداسنی په دې حکل امریکا غږ ته داسې وویل:
نایجیریانز آر ترانسفرډ بای بس to Agadez in Niger while the others are crammed into big trucks to be transferred.
هغه چې د نایجر دی د اگدیزی سیمه ته په بسونه کې وړل شوې دي. خو یو شمیر نور بیا په غټو لاریو موټرو کې اچول شوې او د نایجر په سرحد کې په دښته کې خوشی شوې دي. دا کسان باید په ساتونو په همدې ګرمۍ کې په دښته کې مزل وکړي چې د سرحد نه تیر شي. هغه مهاجر چې په الجزایر کې پاتې دي بیخي زیات ترهیدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ویانده میرمن روینا شمداسانی وای چې د مهاجرینو د ستونزي او اندېښنې د الجزایر چارواکو سره شریکي کړې دي. شمداسانی نور جزئیات ورنکړل خو دومره وویل چې حکومت د امنیتي دلایلو په خاطر د مهاجرینو د استلو پریکړه کړې ده. د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لمخې مهاجر د محکمې د حکم نه پرته نیول کېدی او بند کېدی نشي او نه هم د حقوقي اسناد او یا جایدادونه ضبط کېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د مشترک المنافع هیوادونو لا درکسو لوبغاړو او کارکونکو په استرالیا کې د سیاسي پناه غوښتلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. خبریال فرمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلې دي.
تقریبا 200 تنه چې د مشترک المنافع هیوادونو د لوبو لپاره استرالیا ته تللي وو د مهاجرت د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي دي چې دا د پخواني اټکل نه زیات دي. د ځینو افریقایي هیوادونو د ټیمونو د غړو په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي تیره میاشت د کوینزلند د لوبو لیکلي نه لا درکه شوي وو. مهاجر فعالین ان په دې عقیده دي چې د مشترک المنافع هیوادونو تقریبا 200 لوبغاړي او کارکونکي ځکه چې ویریږي د خپلو جنسي تمایلاتو په علت به په خپلو هیوادونو کې تعقیب شي او په دغه لوبو کې 500 نورو برخوالو چې د ویزې موده یې پوره شوې ده لا تر اوسه د استرالیایي چارواکو سره تماس نه دی نیولی، مګر لا تر اوسه په دغه هیواد کې د اوسېدلو لپاره غوښتنلیک ورکولی شي. چارواکو د دوی هویت نه دی څرګند کړی، مګر رپورټونه وایي دوی له کیمرون، روانډا، سیریالیون او یوګانډا نه راغلي دي. سارا دال په هغه موسسه کې کار کوي چې مهاجرو ته د سیاسي پناه غوښتنې په برخه کې مشورې ورکوي. وایي
We've heard lots of examples in the media recently, such as people who fear harm based on identifying as homosexual. In a number of Commonwealth countries, it is criminalised to be homosexual. So it's certainly our experience that we will see some people who are granted protection. But as for the overall figures, we're not going to...
موږ په مطبوعاتو کې په دې وروستیو وختو کې د دارنګ کسانو مثالونه اوریدلې دي چې وایي له هغه تاوتریخوالي نه ویریږي چې د همجنس بازۍ له درکه به ورته ورسیږي. د مشترک المنافعو په یو شمیر هیوادونو کې هم جنس بازی جنایت دی، ځکه نو دا زموږ تجربه ده چې ځینو کسانو ته سیاسي پناه ورکول کیږي چې وژغورل شي، مګر تر څو چې پراسس بشپړ شوی نه وي تر هغې پورې موږ ته د پوره شمیر په باره کې معلومات نه کیږي. کله چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې په کوینزلند کې لوبې پای ته ورسېدلې، نو فکر کېده چې یوازې لس دولس تنه خپلو هیوادونو ته نه دي ستانه شوي. د لوبغاړو او کارکوونکو رسمي شمېر د استرالیا په پایتخت کانبرا کې د پارلمان په استماعیه غونډه کې څرګند شو. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت ویل کوشش به وکړي چې څومره زر وي هغومره زر به دغه غوښتنلیکونه ارزیابي کړي، مګر دا یې ونه ویلې چې دغه پراسس به څومره وخت ونیسي. د ځینو ادعاو ارزیابي لا پخوا پیل شوې ده. په استرالیا کې د مشترک المنافع هیوادونو د لوبو لپاره تقریبا 8000 کسان ورغلي دي. دغه لوبې په هرو څلورو کالو کې یو ځل کیږي. په دې کې د هغو نړیوالو ډلو غړي برخه اخلي چې د برتانیا د امپراتورۍ له ختم نه وروسته جوړې شوې دي. په 2016 کال کې په ملبورن کې د مشترک المنافع هیوادونو له لوبو نه وروسته په استرالیا کې هغو 45 تنو د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه چې یا یې د ویزې موده پوره شوې وه یا یې په دغه هیواد کې سیاسي پناه غوښتله. د کانبرا حکومت په روان کال کې د مهاجرو کلنۍ ونډه زیاته کړې ده چې په دې حساب 13,250 تنو ته رسیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د ماین پاکونکو وژنه د طالبانو کار دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش وایي طالبان غواړي د ویرې په خپرولو سره د ملي پروژو د پیل کېدو مخه ونیسي. طالبانو بیا ازادي رادیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې دوی د ملي پروژو د پیل کېدو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي او د کندهار د پیښې په اړه څېړنې کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس دا رپورټ راکړي.
که څه هم لا تر اوسه په قندهار کې د 15 ماین پاکونکو د وژنې او د یو هغه د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت یې پر طالبان واچوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اینا با همه مواردی که برای فعالیت هایی که به نفع کشور و ملت ما هست
دی وی دوی یعنی طالبان له هغو ټولو فعالیتونو سره مخالف دي چې هغه زموږ د هیواد او خلکو په ګټه دي. په همدې دلیل یو شمېر ماین پاکان ووژل او ځینې له ځان سره یوړل. نامعلومو وسلوالو د دوشنبه په سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې 15 ماین پاکونکي ووژل او یوې له ځان سره یوړ. د کندهار د والی وایند محمد داود احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبه په سهار د AMDC موسسې پر کارکونکو ډزې کړې چې په نتیجه کې د دې موسسې 15 کارکونکي وژل شوي او یو تن یې له ځان سره بیولی دی. د احمدی په وینا د AMDC په نوم د دغه موسسې کارکونکو په سیمه کې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکولو او سروې مسولیت په غاړه درلود. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د انتقال هغه ګډه پروژه ده چې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او افغانستان به هر کال د دې پروژې له لارې کابو 500 میلیونه ډالر د ترانزیت له درکه ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د دغه پیښې پړه پر طالبانو راچوي، خو طالبان وایي دوی د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي او د کندهار د پیښې په اړه به څېړنې وکړي. طالبانو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې په استولي پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي او ویلي چې د پیښې کره توب به معلوموي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ملي پروژو د امنیت ساتل د دولت مسؤلیت دی او په نورو یې پړه اچول او په نورو یې په پړه اچولو مسؤلین نشي رفع کېدی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سیف الدین سیهون:
به فرض اگر قبول کنیم که همه نهادها و گروه ها دولت ها
دی وی کداو منو چې وسلواله ډلې او یو شمیر حکومتونه غواړي چې په افغانستان کې د ملي پروژو مخه ونیسي باید یو داسې قوه وي چې مخه یې ونیسي چې هغه بل څوک نه بلکې افغان دولت کېدای شي که ملي پروژې له هر ډول خنډ سره مخ کیږي دا د دولت بې کفایتي او ناکامي په ګوته کوي د ښاغلي سیهون په خبره د کندهار په څیر پیښې د ملي پروژو د تطبیق پر وړاندې نه یوازې دا چې خنډ رامنځته کولی شي بلکې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې موجوده نسبي باور ته هم جدي زیان پیښولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. مکرون نوی پلان څرګند کړ چې د فرانسې د ښار د شاوخوا په نیستمنو سیمو کې د پخوانیو ستونزو سره چال چلن وکړي. خبریالی لیز ابرایند په دې باره کې د پاریس څخه دا رپورټ رالیږلی.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د سه شنبې په ورځ پلانونه اعلان کړل چې غواړي د دغه هیواد د ښارونو د شاوخوا په نیستمنو سیمو کې په روغتیا، تعلیم، امنیت او بنیادي کارونو کې خواله راولي چې د نارامۍ او ځینې وخت د ریډیکالیزم مرکز کیږي. جمهور رئیس مکرون د هیواد د ښاري شاوخوا د نارامو سیمو لپاره یو لړ مشخصو اقداماتو اساس کېښوده چې په دې کې د محلي پولیسو زیاتول، ښاري نوښت او د تعلیم سره مرسته شامل ده چې د بیوروکراسۍ مراحل ختموي، د مخدره مواد د قاچاقبرانو په خلاف مبارزه کوي او د مشکوکو ریډیکالو په باره کې د محلي ښاروالانو سره مخه مکاتبه کوي. مکرون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Il y a de la profonde insécurité, donc nous ne nous voilons pas la face en disant c'est formidable et tout va bien. Oui, nos quartiers ont du talent, mais oui, dans nos quartiers, il y a aussi de la violence.
داسې حال کې چې ښاري سیمې د استعدادونو او ژمنو ځای دی او د تاوتریخوالي ځای هم دی چې شیان پکې کار نه ورکوي او وضع ډېره متشنجه وه. دوی ویلې د ښاري سیمو د بدلون لپاره د نویو میتودونو اختراع مهمه ده او د خپلو اوسیدونکو لپاره دې د لوبو میدانونه جوړ شي چې د بدلون فعال برخوال باید وي. مکرون بیا وایي
C'est une politique de l'émancipation et de la dignité. C'est de faire que partout, dans tous les lieux de la République, nos concitoyens retrouvent leur dignité, les parents, les enfants, les adultes, c'est-à-dire retrouvent...
De خاري سیمو له اوسیدونکو نه غواړي خپل حیثیت او حقوق لاسته راوړي او د دوی په خوانی وضع باید د دوی د لوړو ارزوګانو په مخ کې خنډ نشي. مکرون ان بیا وایي
D'abord, on va allouer des moyens supplémentaires, 1300 policiers dans 60 quartiers d'ici 2020 qui sont les plus difficiles, le cœur de cette reconquête. De la même manière, on va...
خواهوشا سیمو کې به د نوی کوشش د یوې برخې په حیث 1300 نور پولیس ځای په ځای شي. د ویلې د جولای په میاشت کې به د ښاري سیمو د نوښت پروګرام پیل شي چې دا به هغه پروګرام ته ورته وي چې د تولوس په ښاري سیمه کې پیل شوی و. د پاریس په شاوخوا کې د کم عاید او د جرمونو سیمې او د فرانسې په نورو ښارونو کې دا یوه ډېره پخوانۍ ستونزه ده. په 2015 کال کې په درس هیواد کې د پولیسو په خلاف بلویګانې وشولې او ځینې وخت د ښار شاوخوا سیمې د ریډیکل اسلام په مرکزونو باندې بدلې شوې. د فرانسې پر لپسې مشرانو د پلانونو د پلي کولو لپاره پیشنهادونه کړي وو. د ښاري سیمو یو شمیر ښاروالان هیله کوي چې مکرون به د یو مفصل رپورټ چې دی امر کړی وو ټول اقدامات ومني مګر داسې نه دي شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.